ساعت لس بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې ساعت په خپرونه کې د انتخاباتي کمپاین د پیلېدو، د فراه د اوسیدونکو د سړک د غوښتنې او ځینو نورو موضوعاتو د راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار. خو لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
افغانستان کې د ولسمشي انتخاباتو کمپاینونه نن رسمن پیل شو. دغه کمپاینونه په دوه میاشتو دوام کوي. د بامیانو چارواکي وایي دغه ولایت په یکا ولنګ ولسوالۍ کې د غره د شوېدو په نتیجه کې د یوې کورنۍ دوه تنه مړه او نور ټپیان شوي دي. او د پاکستاني طالبانو یوې عمده ډلې ویلي تر 500 بحث وروسته د پاکستان له حکومت سره د سولې د مخه خبرو لپاره 15 کسیزه مرکچان معرفي کړي دي. د خبرونو تفصیل. نن په افغانستان کې د ولسمشي انتخاباتو کمپاینونه رسمن پیل شو چې ولس کسان ورته کاندیدي. دغه کمپاینونه په دوه میاشتو دوام کوي. د جمهوری ریاست کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو له پیل سره د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون دغه کاندیدانو ته خبرداري ورکړ چې له اصول او قوانینو سره سم پرمخ ولاړ شي. د دې کمیسیون وایي نادر محسنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کاندیدان د حسن کوي چې د انتخاباتو د فضا په کړ کې چنولو او د انتخاباتو له قانون او اصول په سرغړونې سره ناسالمه فضا ایجاد کړي. په دې صورت کې د انتخاباتي شکایت او ریدنې کمیسیون له سرغړونکو سره جدي چلند کوي.
شغلی محسنی ویل د انتخاباتي مبارزو پر مهال د انتخاباتي سرغړونو د تیرونو لپاره پوره تیاری لري. ولخولس مشر حمید کرزی د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو له سفیرانو سره په کتنه کې ویل چې بهرنی هیوادونه باید افغانانو رایې ته احترام وکړي. ولس مشر کرزی ټینګار وکړ چې افغانان دې پرې شودل سي چې په انتخاباتو کې په ګډون سره په خپل هیواد کې دیموکراسي پیاوړی کړي. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر د اعلامیه پر اساس ولس مشر کرزی د ځینو اروپای هیوادونو له سفیرانو او د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې له ځنګړي استاذ سره په ارګ کې وکتل. په دې کتنه کې ولس مشر کرزی او زلبیر ډاټ ورکړ چې راتلونکي انتخابات پر خپل وخت ترسره شي. په فراه ولایت کې د وسلوالو مخالفانو په کمین کې څلور افغان سرتیري ووژل شول. د والی ویان فواد اسکری رسنوی ته وویل چې په پیشه کې چې پرون ماپښین سوي څلور نور سرتیري ټپیان شوي دي. دغه سرتیري د فراه ولایت پر لویه لاره په پلي ګزمه بوختو چې پر کمین اور برابر شول. د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې دي. د بامیانو چارواکي وایي دغه ولایت په یکا ولنګ ولسوالۍ کې د یوې غره د شوېدو په نتیجه کې د یوې کورنۍ دوه تنه مړه او اووه تنه ټپیان شوي دي. د بامیانو د والی ویان عبدالرحمن احمدي ازادي راډیو ته ویلي چې دا پېښه تېره شپه شوې او ټپیان روغتون ته لېږل شوي دي. د ښاغلي احمدي په خبره د پوزکچي کلي اوسیدونکو ته د طبیعي پېښو په وړاندې د مبارزې د کمیسیون لخوا خیمې او خوراکي مواد وړل شوي دي. بلخوا د ګردیز لوګر په لویه لاره کې د واورې د شوېدو له کبله له څو ساعتونو راهیسې سلګونه موټر دواړو خواو ته ایسار پاتې شوي دي. عامو خلکو ازادي راډیو ته شکایت کړی چې په دغه موټر کې ناروغان هم سته او د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د پکتیا د فواید عامې رئیس عبدالله دراني ازادي راډیو ته ویل چې دا پېښه د لوګر ولایت اړوند سیمه کې شوې ده او باید د دغه ولایت چارواکي ژر تر ژره اقدام وکړي. د لوګر چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د اجازه د سرای د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې افغاني لذینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر و 500 افغاني 15 پوله، یو اروپایي یورو و او افغاني 15 پوله، یو سټرلینګ پاوند 3 افغاني او یا پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني، زر ایراني تومان 9 افغاني 40 پوله او زر پاکستاني کلداري 501 افغاني. وسم بهرني خبرونه. د پاکستاني طالبانو یو عمده ډلې ویلي تر 500 بحث وروسته د پاکستان له حکومت سره د سولې د مخه خبرو پریکړه کړې. د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ویان شاهد الله شاهد تیر شپه د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې د دې ډلې د شورا پاستازیتوب په 15 کسان په دغه خبرو کې برخه اخلي. په دې 15 کسانو کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان، مولانا سمیع الحق، مولانا عبدالعزیز، د جماعت اسلامي ګوند مشر محمد ابراهیم او د جماعت علماي اسلام ګوند مشر مفتي کفایت الله شامل دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته چاشمې پر ملي اسمبلی ته په وینا کې د دولت لخوا د څلور کسیزې کمیټې د تشکیل اعلان وکړ چې له تحریک طالبان پاکستان سره به په خبرو کې برخه اخلي. ایران ویل نړیوال قدرتونو سره پر اټومي مسله د موافقې د یوې برخې په توګه د 3.2 میلیارد ډالر کنګل شوی پیسې لومړی قسط ترلاسه کړ. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی اسنا خبري اژانس ته پرونو ویل چې د 500 میلیون ډالر په ارزښت د پیسو لومړی قسط د سویس په یو بانک کې د ایران حساب ته انتقال شوی دی. ایران له 5 هیوادونو سره په نومبر میاشت کې لنډمهاله موافقې لاسلیک کړه چې د جنوري له 6 عملي شوه. د دې شپږ میاشتنۍ موافقې پر اساس ایران ژمنه کړې چې د یورانیم غني کول به 50% ته راټیټوي او 40% ته د غني سوي یورانیم تولید به بندوي. په بدل کې به پر ایران ځینې لګول شوي نړیوال بندیزونه کمیږي. د اوکراین د اپوزیشن مشر ویتالی کلیچکو وایي د هیواد خلکو یې که څه هم له تاوتریخوالي سره مخ سوي بیا هم سیاسي بدلون ته رضایت ښودلی دی. کلیچکو چې پرون یې د مونشن کلني امنیتي کنفرنس ته خبرې کولې په لویدیځ کې د اوکراین له دوستانو وغوښتل چې د اوکراین د ډیموکراتیک غورځنګ په بریا کې مرسته وکړي. د ویل د اپوزیشن اهداف په بحرانونو کې د کړکېچ کمول او حکومت لپاره داسې تګلاره ده چې د مظاهرچیانو په وړاندې له ترور او تاوتریخوالي لاس واخلي. د پرون په جرمني کې د مونشن د امنیتي کنفرنس په څنډه کې د اوکراین د روان بحران مسولیت د اوکراین پر ولسمشر واچاوه.
یوازې یو سړی د بحران د زیاتېدو مسؤل دی چې په اسانۍ مخه هم نیولی شي، او دا سړی د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ دی. دی بشپړ قدرت په لاس کې لري او هر څه چې په اوکراین کې پیښیږي په بشپړه توګه دی مسؤل دی.
خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر لیونید گوژارا وویل د اوکراین د 8 میلیونه روسي ټبرو په ګډون ټول خلک د مظاهرو ملاتړ نه کوي. او وروستی خبر دا چې د مصر د لری کرایسي ولسمشر محمد مرسي محاکمه پرون تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې بیا پیل سوه. مرسي او د اخوان المسلمین 14 نور ممنوع غړي په 2012 میلادي کال کې د جمهوري ریاست ودانۍ ته نږدې د مظاهرچیانو په وژنه کې په لاس لرلو تورن شوي دي. دولتي تلویزیون وویل چې دغه محاکمه بیا پیل سوه او د سې شنبې ورځې ته وځنډېده. مرسي چې په جولای کې د پوځ لخوا له واک لری کړای سو د بیلابیلو تورنو له کبله له 4 نور جنایي محاکمو سره هم مخامخېږي. په دغو تورنو کې د سیاسي مخالفانو په وژنه کې لاس لرل، له بهرنیو ډلو سره توطیه او په هماهنګۍ د زندانونو ماتول شامل دي. مرسي له لری کېدو راهیسې په بند کې دی. د خبرونو پای.
لاس پجی او و دقیقې شوې. تاسو زموږ ځخله ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې واورئ. په افغانستان کې د ولسمشر د انتخاباتو کمپاین پیل شوې. د سره اوسیدونکو د فواید عامل وزارت غواړي چې د ایران پولیس ته للی سړک جوړ کړي.
د فایدامي وزارت چې دغه کار دی د فراد ولایت دغه نیمکاره کار هم تکمیل کړي.
په کابل کې امریکایي پوهنتون په افغانستان کې د سوداګرۍ د پیاوړتیا لپاره یو نوی پروګرام پیل کړی.
څنګه وکولای شو چې هغوی په خپل بزنس ته خپل رشد ورکړي چې چا ضرورت ونه لري.
په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې پر لارو خبري وشوه.
زمونږ ګټه نظام د پاره مسلح مخالفین دومره خطرناک نه دي لکه مفسدین چې وته خطرناک.
پاکستاني طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره خپل مرکه چې ډله اعلان کړه.
خیرانتیا خبره ده طالبانو خپل کمانډان نه دي کاکلي، بلکې پاکستان سمزدي علما او سیاسي کسان ټاکلي دي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ به اونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاینونه نن رسمن پیل شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ټولو کاندیدانو غوښتي چې د انتخاباتي مبارزو پر مهال د انتخاباتو اصل او طرز العمل په پام کې ونیسي. ولسمشر کرزی د کمپاینونو د پیل هرکلی کړی دی. د تیر شپې له 200 بجو وروسته کاندیدانو ته اجازه ورکړل شوې چې د ځان په ګټه تبلیغات وکړي. زبیر ژمن په کابل شهر کې ګرځېدلې او اوس د کابل د ازادي رادیو د کابل په سټوډیو کې دی. ژبن صاحب، په شهر کې مو څه تغیر ولید د کمپاین نشي ښکاری او که څنګه؟
بله ساروان صاحب، نن خو د انتخاباتي کمپاینونو اوله ورځ ده او بل خوا د هوا هم یو څه باراني ده. نو تر اوسه داسې نه ده چې د کمپاینونو له امله د یو مخ د ښار بڼې تغییر کړی وي، بلکې نوي نوي د کاندیدانو پوسټرونه هغه د لګېږي، عکسونه لګېږي. ځینو ځایو کې لیدل کېږي چې دغه پوسټرونه او عکسونه لګول شوي دي او غټ بیل بورډونه خالي ښکاري اکثرا، ځکه چې وروسته لیدې به دغه عکسونه په دې بیل بورډو باندې راځي او په مختلفو ځایونو باندې به لګېږي. ګرچې د انتخابات خپلواک کمیسیون یوه غوښتنه کړې چې باید د ښاروالۍ سره په مشورې دغه ټول کارونه وسي، ځکه چې پخوا داسې لیدل کېدل چې د ښار په دیوالو په بهر ځای کې به د کاندیدانو عکسونه وو چې یو ډول هغه د ښار نظافت ته صدمه رسوله. او دا غوښتنه ښاروالۍ هم پخوا څو څو ځلې کړې ده. نو په څو ورځو کې به ښایي د ښار دغه ټوله بڼه تغییر وکړي په دې پوسټرونو په دې شعار نو چې کاندیدان به خبروي. خو نن تقریبا ټولو کاندیدانو دغه یولس تقریبا ټولو نن خپل د انتخاباتي کمپاین لومړنۍ غونډې هم نیولې دي چې په هغې کې به دوی خپله تګلاره اعلانوي، خپل کمپاینونه به رسمن پیلوي. او ځینې داسې رپورټونه هم موږ ترلاسه کړي دي چې ځینې نورو سیاسي ګوندونو هم هغه خپلې منډې تړې او غونډې پیل کړي دي چې په هغې کې به دوی له یو کاندید او بل کاندید نه خپل حمایت او ملاتړ اعلانوي، ځکه چې تر اوسه پورې چې کمپاینونه رسمن نه پیل شوي د ټولې خبرې د معطل وي همدې ورځې ته همدې ورځو ته چې اوس به نو د کمپاینونه دوه میاشتې دوام کوي. نو ډیر څه به روښانه کیږي او د کاندیدانو هغه نظریات او د هغوی هغه تګلارې د اقتصادي ودې لپاره د سولې لپاره همداراز د فساد پر ضد د مبارزې او په نورو ټولو مهمو مسایلو به دوی په ډیره خپلې تبصیرې کوي او خپل پروګرامونه به تشریح کوي.
بلې، تاسو ویل چې باران وری په کابل کې، یو اوریدونکي په تیره خبرونه کې ټلیفون کړی و له پکتیا څخه، ویلي چې هلته واوره وری، نو شاید چې ورښت هم اغیز لرلی وي، او ځکه چې اکثره پوسترونه د کاغذ دي او د دو نخلول به هم مشکلات ایجادوي، که څنګه؟
بالکل، همدا تاثیر هم ده. او بل د تیرې د شپې د دولسو بجو نه دا شروع سوی رسمان کمپاین، نو اوس څو ساعتونه غوړه تیر شوي دي. او بل همدا خبر هم ده چې پوسټر اوس نشي لګول کېدای، ځکه چې لګیږي نو دوستي به هغه بیرته لمدیږي. نو نن ورځ سبا بل ورځ دا به فکر کوم چې دا ټول کمپاین به خپل مسیر ونیسي او لا به د ښار هغه بڼې او هغه ته به تغییر ورکړي.
ډېره زیاته مننه قدر منوردونکو. آزادي راډیو د انتخاباتو په اړه ځانګړي پروګرامونه لري، له کاندیدانو سره مرکې کوي او په خپلو خپرونو کې هر ورځ تر انتخاباتو پورې وړاندې کوي.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن، په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
تاسو زموږ شغله ازادي رادیو څخه ورې ساعت 10 بجې او 14 دقیقې شوې. په یو غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې و، له فساد سره په مبارزه کې د پولیسو د مرستې غوښتنه وشوه. له اداري فساد سره د مبارزې اداري د افغانستان له پولیسو غوښتل چې په فساد کې مخکښ رول ولوبوي. د اداري په وینا پولیس له اداري فساد سره په مبارزې کې مثبت رول لوبولی شي. خان محمد سین په دې اړه راپور لري.
د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره او د پولیسو اکاډمۍ په حکومتي ادارو او د خلکو په ورځيني ژوند کې له فساد سره د مبارزې په خاطر د ګډو هڅو د پیل خبر ورکوي. په دې مقصد د شنبه په ورځ په کابل کې د دواړو ورګانونو د مسؤلینو ترمنځ یو تفاهم نامه لاسلیک شو. له اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مرستيال محمد امین خورمجي وویل، اوسمهال په حکومتي ادارو، بازار او ټولنه کې اداري فساد موجود دی او پولیس کولای شي چې په هلو ځلو یې مخه ونیسي.
افرادی که در پروسه جنگ با حلقات و گروه های مختلف تقسیم شدند،
هغه افراد چې د جنگ په پروسه کې په مختلفو ډلو ویشل شوی، اوس هغه بنسټونو سره ګډ ذهنیت تشکیلوي چې له پخوا یې د دې ملاتړ کاوه. بلا اقتصادي مسله ده، په آزاد بازار کې ځینې کړۍ هڅې کوي چې له ټولو امتیازاتو څخه د ځان په ګټه کار واخلي. او بل دا چې د کارکونکو په ګمارلو کې ورته په پام کې نه نیول کیږي، او د پولیسو په لیکو کې نیک افراد کولای شي چې په هیواد کې د فساد د دوام مخه ونیسي.
د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د دې تفاهم نامې په اساس به د اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې متخصصین په اونۍ کې یو ورځ یاد اکاډمۍ ته ورځي او په یو درسي ساعت کې به د یاد اکاډمۍ ټولو منصوبینو ته د اداري فساد د کشف او د هغه پر ضد د مبارزې روزنه ورکوي. له اداري فساد سره د مبارزې عالي ادارې تر دې مخکې د حج او اوقافو د وزارت په ګډون له ځینو نورو دولتي ارګانونو سره هم له فساد سره د مبارزې د ګډې همکارۍ تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. راپورونه وایي په دې هیواد کې اداري فساد په وروستیو کابو 12 کلونو کې په یوې ستونزې اوښتی او سره له دې چې پر ضد مختلف دولتي او غیر دولتي ارګانونه هلې ځلې کوي خو ویل کېږي چې کمی پکې رامنځته نه شو. د افغانستان د پولیسو د اکاډمۍ قماندان سید نورالله زل وویل اوس مهال په دې اکاډمۍ کې د استادانو، محصلینو او کارکوونکو په ګډون شاوخوا 2000 کسان په تدریس، تحصیل او دندو بوخت دي او ټول حاضر دي چې د فساد پر ضد مبارزې د عالي ادارې پالیسي زده او عملي کړي.
زمنګ د نظام د پاره مسلح مخالفین دومره خطرناک نه دي لکه مفسدین چې وته خطرناک. د فساد سره د مبارزې د عالی ادارې د ستراتیژۍ د تطبیق زبواده ورکوم چې د پولیسو اکاډمۍ منصوبي په ډېر اخلاص سره ستاسو د پروګرامونو سره موږ هم نه وایو، هم په سند کې هم په عمل کې.
کارپوهان وایي افغان دولت د اداري فساد پر ضد د تنظیم شوې پالیسۍ د پلي کېدو توان نه لري ځکه چې په دولتي ادارو او ټولنه کې په زورورو کسانو نه پلي کېږي. دوی وایي دا پالیسي ډېر ځله په بېوزلو او د وړو جرمونو په مرتکبینو پلی شوې ده. دوی زیاتوي که دا پالیسي پرته له هر ډول ملحوظاتو د هیواد په ټولو اتباعو یو شان پلی شي په حکومتي ادارو او ټولنه کې به د فساد کچه ټیټه شي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
ټاکل شوی و چې ایران د فرا د مرکز او خپل پولي ترمنځ سړک جوړ کړي. د فرا اوسیدونکي وایي چې ایران نه غواړي پر دې سړک کار وکړي. دوی وایي چې د افغانستان حکومت دی اوس لاس په کار شي. په دې اړه له فرا څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واوري.
د فرا ولایت اوسیدونکي دا سړک درغولو څخه سخت اندېښنه لري کوم چې فرا ولایت د ایران د پولیس رن شلوي. د فرا ولایت اوسیدونکي وایي چې دا سړک له کابو 15 کلونو راهیسې د ایران لخوا پیل شوی خو تر اوسه یې نیمایي برخه هم نه ده جوړه شوې. عبدالکریم شفق په فرا ولایت کې د کارګران د صنفي اتحادیې مسؤل وایي چې دا سړک باید افغان دولت جوړ کړی وای ځکه له یوې خوا خلکو ته د کار زمینه برابرې ده او له بلې خوا ډېر ژر به هم جوړ شوی وای.
د هر پروژې جوړېدل د فرا د خلکو لپاره حیاتي ارزښت لري، خصوصا د داسې ترانزیت سړک چې هغه د ایران څخه بیا راځي د غلیکا پر ولسوالۍ زموږ تاسو. زه امیدوار یم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت خصوصا د فایدامي وزارت چې دغه کار دی دغه په دغه مسیر کې پروژې لري، په نورو ولایتو کې کار کوي، د فرا د ولایت دغه نیمکاره کار هم تکمیل کړي.
په همدې حال کې چارواکي وایي چې تر اوسه دا سړک 55 کیلومتره رغول شوی او 58 کیلومتره نورې پاتې دی. د فرا ولایت والی محمد عمر شیرزاد هم په دې هکله خپل اندېښنه په یوې خبري غونډه کې وښودله. د فرا والی وویل چې په دې هکله د لوړو چارواکو سره خبرې کړي او که د ایران هیواد دا کار ونه کړي نو افغان دولت به یې خپله ترسره کړي.
څلور واره ما په خپله د وزیر صاحب فایدامې سره د دې پروژې په هکله لیدلي او یو ځل مې د وزیر صاحب مالیه سره امید لرو چې مرکزی حکومت دې ته توجه وکړي. که د ایران حکومت دا پروژه تمویلي پیسې ورکړي ښه ده، کنه باید وزارت مالیه د دې پیسې ورکړي چې زموږ تاجر زموږ سوداګر د دې څخه ډېر سخت په تکلیف دي. هم د امنیت ته نگاه څخه او هم سړک خراب دی، کله موټر چپه کیږي، ډېر اقتصادي ستونزې د دې څخه راولاړیږي.
هغه ترانزیتي لار چې فرا ولایت د اته یو مل سره وسلوي کابو 160 کیلومتره واټن لري چې د 50 کال راهیسې ایران کار پرې پیل کړی خو تر اوسه یوازې 55 کیلومتره رغولې دی. خلک وایي چې ایران نه غواړي چې دا سړک جوړ کړي او دې وسنګ ته نور پټ کارونه لري.
په بلخ ولایت کې بیا خلک د ژمي په موسم کې د سونګ موادو د بیې له جګوالي شکایت لري. دوی وایي چې د سونګ موادو د بیې د لوړوالي ترڅنګ د برېښنا له کموالي او پرچاویو هم پازاب دی. دوی وی لیوی خوا د سون ټکو د بیجی ګولی او د بلې خوانه بد اقتصادي وضعیت دې ته اړیستلی چې ډیری له برېښنا څخه کار واخلي. په دې اړه د مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
په بلخ کې په دوامداره توګه د برېښنا نشتون او د سون توکو د بیې جګوالی هغه ستونزې یادیږي چې د دې ولایت اوسیدونکي د ژمي په موسم کې ورسره لاس او ګریوان دي. د بلخ ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکو لازی راډیو سره په خبرو کې په دوامداره توګه د برېښنا د نشتون او د سون توکو د بیې له جګوالي شکایت وکړ. غلام نبی په مزار شریف ښار کې د حکاسي دوکاندارۍ هغه وایي چې د بد اقتصادي وضعیت او د سون توکو د بیې لوړوالي له امله کورنۍ ډېر وخت لا برق څخه کار اخیسته. خو اوس چې د ژمی موسم دی د یوې میاشتې را په دې خوا برېښنا هم یوازې د ورځې درې تر څلورو ساعتو وي او پاتې ورځ په بې برقۍ کې تېروي. دی وایي د کار د ده په اقتصادي وضعیت هم بد اغېز کړی. هغه یې په اړه زیاته کړه. کور کې مونږ د بد اقتصادي وضعیت له امله ځکه د سون توکي مو نه و تل مو د برق څخه کار اخیسته. خو اوس د برېښنا پرچویانې هم ډېرې شوي او موږ ورسره په ګڼ شمېر ستونزو کې زما په دفتر او د کار په ځای کې هم دا ستونزه ده او پر اقتصادي وضعیت یې هم راته بد اغېز ایښی ده. یوازې غلام نبی نه دی چې د ژمي په ساړه موسم کې د برېښنا د پرچوی ډیروالی او یا هم د برق په دوامداره توګه د نشتون له امله شکایت لري، بلکې د مزار شریف سلګونه تنه نور هم ورته ستونزه لري او ډیری پړه هم د بلخ ولایت د برېښنا پر ریاست اچوي. د مزار شریف د اوسیدونکو دا ستونزه مې د بلخ د برېښنا ریاست له مشر انجینر ناصر سره شریکه کړه. هغه وویل په مزار شریف کې د برېښنا د نشتون او یا هم د پرچوي د زیاتوالي ستونزه د دوی د ریاست لوخانه بلکې د ازبکستان هیواد له لوري ترسره کیږي او پاړه یې ازادي راډیو ته داسیو. دا ستونزه د هیواد دننه نه ده، په ازبکستان کې دا چې هلته هم هوا سړه شي هر ژمی مصرف هم جګزي. نو د تخنیکي ستونزو او تقاضا د زیاتوالي له امله دلته افغانستان لپاره د صادراتي برېښنا کچه کموي. پخوا موږ څلور میګاواټه برېښنا وه، خو اوس نوي میګاواټو ته رسېدل بیا هم سکه له ستونزو سره مخ. تر دې دمخه د مزار شریف ښار او شاوخوا ولسوالۍ برېښنا په دوامداره توګه فعاله وه، خو د ژمي پر رسېدو سره د بلخ ولایت اوسیدونکي شکایت لري او وایي چې د ورځې درې یا هم څلور ساعته برق لري او پاتې ټوله ورځ د برېښنا د نشتون له ستونزو سره مخ وي. باید وویل شي د بلخ ولایت برېښنا په دوو فازونو کې د ازبکستان او ترکمنستان هیوادونو لخوا په صادراتي ډول تامینېږي. مجیب رحمان حبیبزی، مزار شریف.
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12 شپږنوي اف ام سل اشاریه 15
صاد لاس پجیو دروش دقیقې شوې. اوس په هم زبایر ژوند درته وای چې د کابل نننۍ ورسپانو سلیکلي.
د کابل چاپ ورسپانو په خپل نننۍ غړو کې د انتخاباتي کمپاینونو د پایل پاړه مقاله او تبصره خبرې کړې دي. د نور ورځو پر خلاف د اکثر ورسپانو لومړی مخونه هم د نور مطالبه پر ځای د انتخاباتي کمپاینونو په اعلانونو ډک دي. په دې اعلانونو کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د هغوی د مرستیارانو عکسونه او سره انتخاباتي شعارونه لیدل کیږي. د اکثر ورسپانو سرمقالې هم په همدې مسلې دي. د ویسا ورسپانو د سرمقالې سرلیک دی انتخاباتي کمپاینونه پیل شول دا ګاز او دا میدان. په سرمقالې کې راغلي کمپاینونه باید یوازې د رنګه پوسټرونو تصویرونو او د غونډو په جوړولو خلاصه نه شي، بلکې داسې یو پروسه ترې جوړ شي چې ولس پکې ټول کاندیدان او پروګرامونه په رښتینې معنا وپیژني. ویسا لیکلي خدای دې وکړي چې په دې کمپاینونو کې د سمتي او قومي ګټو پر ځای د ملي ګټو پر اساس طرحې وړاندې شي. په سرمقالې کې راغلي د هیواد د مشرتابه دعوه‌داران باید ولس ته د دروغو شعارونه تکرار نه کړي او په غیر عملي اجنډا او تیر نه باسي. محور ورځپاڼې هم خپل سرمخالې کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د کمپاینونو مسله څېړلې. محور لیکلي د ولسمشرۍ کاندیدان په دې کمپاینونو کې له دوو مراجعو سره مخ دي، یو ولس او بل نړیوال. په سرمقالې کې راغلي ځینو کاندیدانو خو له نوملیکنې راهیسې د ولس پر ځای نړیوالو ته مخه کړې او راشه درشه یې پیل کړې ورسره. خو د سرمقالې لیکوال ټینګار کړی چې ولس د ډیموکراسۍ اصل جوړوي او په راتلونکو انتخاباتو کې به دوی برخلیک ټاکونکی رول لري. محور په خلکو غږ کړی چې د کاندیدانو شعارونو ته زیرو سي. د انیس دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی ښه پروګرام ډېر رایه. انیس لیکلي خلک هیله لري چې د جمهوري ریاست کاندیدان به داسې پروګرامونه ورته وړاندې کړي چې د دوی د سیاسي اجتماعي ژوند ټول اړخونه پکې شامل وي. په سر مقالې کې راغلي له همدې عمله هر کاندید چې ښه پروګرام ولري ډېر رایه به ترلاسه کوي. سرنوشت ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې د انتخاباتي کمپاینونو په مخ کې پرتې ستونزې څېړلې. په سرمقالې کې راغلي نامني به د دې کمپاینونو په مخ کې یوه لویه ستونزه وي. په ځینو سیمو او ولایتونو کې یخنۍ بله ستونزه په ګوته شوې. په سرمقالې کې په انتخاباتي کمپاینونو کې د دولت نفوذ او لاسوهنه بل خطر بلل شوی. او په پای کې د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې لیکوال د انتخاباتي اخلاقو په مراعاتولو ټینګار کړی چې ښایي ځینې کاندیدان ترې سرغړونه وکړي.
تاسیز مشغله ازادي رادیو څخه اوري. په افغانستان کې امریکایي پانتون د سوداګرۍ د پیاوړتیا او د خصوصي سکتور د ظرفیت د لوړولو یو نوی پروګرام پیل دی. دغه پانتون چارواکي وایي د دې پروګرام له مخې به هڅه وشي چې افغاني تولیداتو ته په نړۍ کې بازار پیدا شي. د دې موضوع نورحال فریبا ظاهر درکوي.
په افغانستان کې امریکایي پانتون په پام کې لري چې د یو شمېر ابتکاري پروګرامونو له لارې افغان سوداګر او پنګوالو ته مرسته وکړي. د همدې هدف لپاره د سوداګری ابتکار په نوم یو مرکز د امریکا د دولت په مالی مرسته جوړ شو. دغه مرکز په افغانستان کې د امریکایي پانتون دننه جوړ شوی. په افغانستان کې د امریکایي پانتون رئیس غلام دستگیر حیدری د شنبه په ورځ دغه مرکز د پرانستو پر مهال ویل چې له ډیرو کلونو را پدې خوا په افغانستان کې سوداګری په پخوانی او سنتي ډول کېږي. شغلی حیدری ویل د سوداګری ابتکار په نوم پروګرام د لپاره د افغانستان خصوصي سکتور د سوداګرۍ له نوې تکتیکونو سره آشنا کوي.
افغاني تجارت سابق په ترق باندې لکه د پلان چورته پاتې شي عمل اس تجارت کوي. یا اوغوی کوم مفکوره د مارکیټینګ او د فروشات نه درلودله. موږ سره کوم کولای شو چې ولاش دی غوسره کومه کوکو د مفکوره دی غوی تغییر کړو چې نور دونرمن نشته. څنګه وکولای شو چې اوغوی په خپل خپل بزنس ته خپل رشد ورکړي چې چا ضرورتونه لري. نو دیغه په هدف باندې بزنس انویشن هاب اجازه شوی.
په افغانستان کې د امریکایي پانتون چارواکي وایي چې تر اوسه په افغانستان کې پر څلور سو ډول سوداګري تیر نه کړی دی. د دوی په وینا له اوس هم افغان سوداګر د مدیریت پر مختللو ټکنالوژیو او بازار موندنې په برخه کې لږ ډیر ستونزو سره مخامخ دي. دغه پانتون د مسولینو د معلوماتو لمخې د سوداګري ابتکار د مرکز لاري خدمات په د پیسو په بدل کې افغان سوداګرو ته وړاندې کیږي. تر دې وړاندې د افغانستان خصوصي سکتور تل د ناسم امنیت د پورونو د صندوق نشټوالي د خرڅلاو مارکیټونو درمستکولو په برخه کې د دولت نه همکاري او د تولیدي کارخانو په برخه کې شکایتونه کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت دغه اقدام هرکلی کړی او هغه د افغانستان د سوداګرۍ د ودې لپاره یو پرمختګ بللی دی.
او سم د پاکستان په لور د پاکستاني طالبانو یو ډلې وویل چې پریکړه کړي څو د پاکستان له حکومت سره خبري وکړي. د ډلې یو پنځه کسیز پلاوی ګمارلی دی. د پاکستان صدر اعظم د چهارشنبه په ورځ د حکومت لخوا د دغو خبرو د پرمخ بیولو لپاره د څلور کسیز هیئت د ګمارلو اعلان په داسې حال کې وکړ چې پر پاکستاني سرتیرو بریدونه زیات شوي دي. د پاکستان د مرکزي کمیټې په غړیو کې یو هم ژورنالیست رحیم الله یوسفزی دی. له نوموړي سره د ازادي راډیو خبریالې فرشتې نگاه مرکه کړې.
د پاکستان حکومت له خوا طالبانو سره خبرو ته تاکل شوی. نن طالبان هم پنځه کسان او تاکل خبرو ته د غوی نمائندگی داره. نو تاسو په دې اړه څه وایئ غواړئ؟
دا ډېر یو حیرانتیا خبره ده چې طالبانو په خپله یا خپل نمائندگان یا خپل قمندانان نه دي تاکلي، بلکې پر پاکستان مذهبي علما او سیاسي کسان تاکلي دي. ما پښتون باندې دا اوس یو ډېر مشکل صورت حال پیدا شوی دی، ځکه چې دا کسان آیا واقعا د طالبانو نمایندګي کولی شي؟ او که دوی څه فیصله وکړي نو هغه به طالبان ومني او فیصلې به بیا عملي شي. طالبان به خپلې حملې ودروي. دا ډېر داسې پوښتنې دي، ډېرې خبرې دي.
څنګه چې تاسو وویل چې د طالبانو له خوا کوم پنځه کسان چې ټاکل شوي دي، په دې کې طالبان خپل شمولیت نه لري، نو په داسې یو حال کې بیا مذاکرات هغوی سره څنګه تاسو ګورئ؟
ما ځکه دا وویل چې خبره لا واضح نه ده، ځکه چې ټول نه په دې کې مهم سیاست مدار خو عمران خان دی، او چې اوس هغه به هم دې په حق نه ډېر سوچ کوي طالبان هغه ملا ویلي چې زه فعلاً څه نشم ویلی، صرف درې کسانو خو حق کړي دي چې مونږ نمایندګي کوو. ما په فلم باندې دا چې خبره اوس رسمي توګه باندې وشوه، نو بیا به اوس دې ته هکله حکومت سوچ به کوي چې دې سره دا خبرې به څنګه وشي، ځکه چې طالبانو خو خبرو نه انکار نه دی کړی، خو کوم نمایندګان یې ټاکلي دي نو وایي هغوی واقعاً طالبانو نمایندګي کولی شي او که نه.
تاسو کوم کمیټه چې دا د حکومت لخوا د هغې بل اقدام لایح عمل به څه دی؟
دغه کمیټې به اوس خپله غونډه کوي او دې په هکله به امید دی چې سبا فیصله وشي. چې دا حکومت کومه کمیټې ده نو دوی یو رسمي غونډه وکړي او د حکومت سره هم مشوره وکړي او دا دې په هکله خپل رسمي عکس العمل ورکړي.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، اوس توجه وکړئ د دې ساتلاندو خبرونو ته چې فریبا ظاهری اوروي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ریاست جمهوري کاندیدانو ته خبرداری ورکړی چې په خپلو کمپاینونو کې انتخاباتي اصول او قوانین په سمه توګه عملي کړي. ولسمشر حامد کرزی د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو له سفیرانو سره په کتنه کې ویل چې بهرني هیوادونه باید د افغانانو رایې ته احترام وکړي. د بامیان چارواکي وایي د دغه ولایت په یکاولنګ ولسوالۍ کې د یو غره د شویدو په نتیجه کې د یوې کورنۍ دوه تنه مړه او ونه ټپیان دي. د ګردیز لوګر په لویه لار کې د واورې د شویدو له کبله له څو ساعتونو راهیسې سلګونه موټر دواړو خواو ته سرسوي دي او د مرستې غوښتنه کوي. د پاکستاني طالبانو یوې عمده ډلې ویلي تر 15 ساعته بحث وروسته د پاکستان له حکومت سره د سولې د مخامخ خبرو لپاره 15 کسه مرکچیان معرفي کړي. ایران ویل نړیوال قدرتونو سره یې پر اټومي مسالې د موافقې د یوې برخې په توګه د 2.2 میلیارد ډالر کنګل شوي پیسې لومړی قسط ترلاسه کړ. او د اوکراین د اپوزیسیون مشر ویتالی کلیچکو وایي د هیواد خلکو یې که څه هم له تاوتریخوالي سره مخ شوي، بیا هم سیاسي بدلون ته رضایت ښودلی.
د خبرونه په دوام کې لومړی د ژوند رنګونه اوري، ورپسې هم ژوند په شیبو کې خبرو. تانس پروگرام د غوړی اچار هم ورپسې وړاندې کیږي.
د ژوند رنگونه
زمانو مرزو صدیقی ده که پسر که را تو وایی چه لطه وقتم دقیق ده دوبلی کار پیل کرده از زمان دیر زیاد علاقه و چیز کلا اونچی سیریال لیده واقعا دیری و خیسته دوبله سه و پخپل جبه بنده نو مر دیر زیاد علاقه در لودلن چه باید زم دوبله وکم نو تقریبا ده نهم سنف رو ما شروع کرده و پندی میدیا کیم و دوبله کم مختلف بخشون که ورساره یعنی دقیق راتلون که کار پینزم کلمه ده
دلتا چه ما تاسو ولی ده کمات نو راسان یوای و جمله تاسو تاویل که دل تاسو دوبله کوله ټول دوبلم داسې کوي
او مونږ ټول دوبلم داسې کوو ځکه چې مونږ ټول تجربه کاران یو نو په دې باندې چې مونږ ډیر وخت ځای نه سي کار ډیر کو وخت کم ده نو لایف ترجمه کوم کس کړه پم باید له ډایریکټر سره ځکه ډایریکټر مونږ ته حالت راکې چې په دې حالت وای دوی نو مونږ خپل سکرپ نه خلو لسکې
په ډرامه کې مختلف حالات راځي د ژړا د خندا کله خو به د تاثیر لاندې نه ځي یا څنګه ځان پکې پیدا کوي هغه حالت
کې نه مونږ ته مشکل نه ده خو څوک چې ویرزی د حالتونو ګوري دغه ګوري ډیر ورته مشکل ښکاري ځکه چې اول زم لمړی ځل لم دسی عمر ډیر ته مشکل ښکاري خو اوس فل حال ورسره د چي غنښ ته ګورو چې په دې حالت وي باید مونږ په مخه چوکاټ کې ځان داخل کو د څه فکر کو چې مونږ خپل ولاړی خپل د ډیلو کوي نو په دې خاطر مونږ باید کوشش وکړو چې موږ چوکاټ کې اوسو تاسو اوس خپل ورزې چې مونږ یو کلمه په څو سو واري وي کله چې مونږ خپل سیریال په تلویزیون کې ګورو د مونږ د باور نه لري چې دا مونږ سب کړی یا په دې حالت نو یو ډیلو څو واري تکرارو
خپل د هدا ته ټوپلی کړ دا یو نوې هر دا نوې هنر د تر منځ د سوې په افغانستان کې په خو به د سعودي او نتاخ بو په ملي ټلویزیون کې ناس بو د ماشوم د لوی د وړ ټول غونه به ترجمه کول څنګه یو کار د څه هنر د ګټي څه دي
ګټي هم د دې لکه اوس په افغانستان کې د افغانستان ملي ژبه چې دی پښتو دری دي لکه اوس موږ ته بهر نه ډیره خې خې سیریال نه لکه ترکی سیریال نه یا هندي ځکه زیاتره د منګه یو ودوال دي چې په هندي باندې پويږي په ترکی نه پويږي په خارجي لهجو باندې پويږي نو منګه په خپل ژبه امینه ژبه ورته دوبلکه او ورته خیو چې دوی د مثبت پوینټ ستاسو وړاندې کوي، نو کوشش کوي وادول چې د مثبت پوینټونه ځان ته واخلي، منفي نه دي تیر سي. ورته
په کوم مشهور ډرامو کې ته دوبله کړي کاغره
یو خو فلحال ده چې په شمشاد کې روانه ده، البته کارل باغ نومیږي، او په وطن کې د مینې جوړک سیریالو چې په هغې کې مرکزی رول زما، او په سبا کې میرناو خالی ترکی سیریالو څو رسنو کې چې ما کار کړی ده ټولو کې مرکزی رول نه، نو البته ما ترې کړم. اوس مې چې غږ دومره ډب ده، دا په دې چې چیغې مې ډېرې وهلې دي، او یو هفته کېږي چې غږ مې ناست ده.
ډېره مننه.
نه، تاسو نه هم ډېره زیاته مننه.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی.
قدرمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د نن خبرونه مو د قرقل څرمنو په اړه ده. و به ورو چې قرقل خلې لکه لرایسي ګندل کیږي، په خوا څومره صدرې دي او اوس یې حال څنګه دی؟ دا مطلب به زه ومان او لینا شریفي درته وړاندې کړو.
قدرمنو اوریدونکو، تر غالی او وچ میوی وروسته یو وخت قرقل د افغانستان له مهمو صادراتي اقلامو څخه ګڼل کېده. د قرقل کاروبار د دنیا په څلوېښتو هیوادونو کې کیږي، خو په ترکمنستان، ازبکستان، افغانستان او ایران کې چې کوم نسل روزل کیږي، ترمنې د دنیا په مارکیټونو کې ښه بازار لري. د افغانستان د قرقل مشهورې ترمنې تورې، سور او کبودی دي. تقیر یې تر ټولو ګران بیه ده. تقیر هغه ترمنه بولی چې د میګې تر لنګون یوه اونۍ مخکې وری د مور له ګیډې راباسي. قرقل مالدار وایي چې معمولا تر وری د وری ترمنه ډېره ځلیږي. د قرقل پسونو هم غوښه خوندوره وي او هم د ترمنې له توسنه په دنیا کې شهرت لري. په افغانستان کې د قرقل رمې ډېرې په شمالي ولایتونو کې پیدا کیږي. مالداران وایي چې نن سبا یې کاروبار کمزوری شوی دی. د کابل د قرقل اتحادی مشر براته وایي چې په کابل کې قرقل دوزی له کله راهیسې شروع شوې ده.
محمد زکریا رئیس اتحادی قرقل.
محمد زکریا هم په کابل کې د قرقل د اتحادی رئیس. په کابل کې د قرقل کاروبار د شاه امان الله خان غازی له وخته رئیس شروع شوی دی. خو تر هغه مخه هم قرقل خولی وي. تاسو که د امیر شېر علي خان عکس لیدلی وي، د هغه په سر ده. همداسې نور افغان شاهانو هم قرقل په سر کاوه، خو کاروبار او کسبګری په هغو کلونو کې پیدا شوي. بیا د بابای ملت د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې د قرقل و کاروبار ډېره وده وکړه. هغه وخت 123 دوکانونه وو د قرقل دوزانو، وزیرانو، رئیسانو تر مامورینو پورې چې د چا به وس برابر و قرقل خولۍ به یې په سر کوله. بیا چې د هغوی دوره ختمه شوه، د قرقل خولو رواج هم کم شو. اوس دا د شاه دوشمشیره لور ته د دریاب دې غاړې ته ټول 12 دوکانه پاتې دي. باور وکړئ چې دا 2.5 میاشتې وشوي چې ما یوه خوله هم نه ده خرڅه کړې، او د دوکان د مالک په کرایه پورې حیران یم چې سبا به ورته له کومه کوم. اوس دا تاسو راغلی، زه قرار ناستوم، تر بیګا هم که راسره کینئ څوک به ونه وینئ.
د ښاغلي محمد زکریا په وینا د قرقل د میګو او رمو تاریخ چاته نه دی معلوم، خو یو روایت د خلکو ترمنځ مشهور دی.
در شهر فاریاب ای آقا
د خلکو ترمنځ یو روایت مشهور دی، وایي چې څو سوه کاله مخکې په فاریاب کې یو آقا صاحب و، سید یعقوب آقا، ډېر تنګ و پریشانه و. بیا یې یوه شپه خدای ته زارۍ وکړې چې له دې حالته یې وباسي. خوب یې ولید چې له کوره بهر ووزه. راویښ شو، همداسې په شپه کې راووت دښتې ته. هلته ګوري چې یوه میږه لنګه ده او دوه وریځې کولي. د میږه له ځان سره کور ته راوسته، له هغه وروسته یې روزګار سم شو او خدای د غټې رمې څښتن کړ. پاتې شو د کاروبار خبره. هغه لمړی ځل په مزار کې یو سلوش پیته یا یو سلاویا کله مخکې شروع شوی. لمړنی استاد هم آقا علی نومیده. لغه ورسته په ځینو نور ولایتونو کې رواج شو. اوس ډیر په بلخ، کندوز، فاریاب، بادغیس او سمنګان کې کیږي.
د افغانی قرقل کوم ترمنې ډیری مشهورې دي؟
بسیار که زیاد خارج میره سیاه و
به هر طور کبوت سر قرقل جد صادریگی. همده یو کبوت تقریبا لس رنگونه لدی، لکه شیر کبوت، سیاه کبوت، سرخیدار کبوت، دیر فروش، سر کبوت او شطوری لدی. پاته شود شکل په حساب. یو دول تا موک قلمه ویو، چاقه گلان لدی، یو دول دی نیمه قلمه، بل دولی دی چقمقی.
افغان قرقل دوزانو با بخوا کمی خوالی جوره ولی، یو دل بیا خغلی زکریا.
زیاد هم سین کلای جناب کرزای صاحب بازی
بخوا به مدیری همده کشتای خوالی جوره ولی، لکه رئیس به دولتی چپ سر کوی، یا به یو دول جگه جگه خوالی وی، یا فیتا به هم لرله. اوز فیتا دار خوالی چوک نپسر کوی، کشتای جوره و، پیکدار یو دول حقا چه، واغونه پکی پتیگی او نن سبب پا کل هم رواد شویدی. چو وایم، ما پخپل سل دول خوالی جوره کریدی. په خو به دلته خارجیان راتلل نمونی به ورسره وي د هغو له مخې به مو خولۍ ورته جوړولې. هان د قرقل د څرمنې سرتختي خو مې لا جوړه کړې ده. په خو ښې وخت وي.
تاسو د ازادۍ راډیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com د کابل ښار د شاه دوشمشیره جومات نه رابر د څو قرقل دوزانو دوکانونه دي. د یو دوکاندار خبرې به واورو چې څرمنه څنګه تیاروي.
اسم ما محمد سلیم کلادوز است.
نوم محمد سلیم دی او دا 15 کاله کې چخولې ګنډم. قرقل یا موږ ورځو مزار ته، له مزاره یې اخلو او یا یې دلته جلابان راوړي. نو که پرې مینځل شوي وي خو ښه ترخه، او که نه موږ یې خپله مینځو. دا اول عش کېږي، تراشیگی او د اوربشو په اوړو او مالګ کې اچول کیږي. شل ورځې وروسته نرمیږي، دا بیا را اخلو لمر ته غولو چې وچ څو نور نو کار ته آماده دی. او راوړو یې دوکان ته، دلته په دوکان کې ځوړند وي. مشتری چې راسي د سر اندازه یې اخلو او خولۍ ورته ګنډو. یو نفر که وغواړي په 5 ساعتونو کې یوه خولۍ ګنډلی سي. پخوا دلته په اندرابي، باغوان کوچه، په منډوي، شور بازار، جاده میوند او خیابان کې همدا د خولیو کاروبار کېده. اوس دا دوکانونه کم شوي دي. همدا د شاه دوشمشیره په رسته کې او د دریاب بلې غاړې ته څو دوکانونه سته. یو دوه دوکانه په منډوي کې هم دي. د دې کاروبار اوس مزه نسته.
محمد سلیم خان به دا هم راته ووایي چې د قرقلي خولیو نرخونه یې څنګه دي.
والا صاحب، قیمتا مختلف است. یک تقیر 5000
نرخونه متفاوت دي. فرضاً یو تقیر 5000 دی او یو بیا په 1,00,000 افغانۍ. همداسې یو ګلدار قرقل 200 افغانۍ دی او یو بیا 10,000. نو دا فرق کوي. موږ به پخوا کوټونه هم جوړول. یو متوسط کوټ له 250 څرمنو جوړېده، 80,000. نو دا هم په څرمنې پورې اړه لري. که څوک د تکر کوټ جوړوي نو بیا یې خبره لکاو افغانیو ته رسیږي. د خلکو اقتصاد ښه نه دی. نن سبا ښه قرقل کابل ته نه راځي. هلته په مزار کې په $2,000 $3,000 سوداګر اخلي، بیا یې همداسې صادروي. چې اقتصاد ښه نه وي نو خلک به ګرانبیه خولۍ څنګه په سر کړي. زه په میاس کې هم یوه خولۍ نسم خرڅولی.
د کابل یو سابقه دار قرقل دوز حاجی محمد دی. ومن دکان ته ورغلی، مرکه ورسره کړې ده. دلې د اوریدلو بل نه درکوم.
حاجی صاحب، راته وایست خولۍ جوړوي یا کاروبار کوي؟
شاینه مونږ خپل کوو.
کوم شیان جوړوي؟
د دینه خولۍ مونږ افغانان چې پسره وو کنه، هغه خولۍ ټوپۍ پسره وو. نور شی مونږ نه پسره وو. به هر ملکونه چې دی کنه، هغه کوټونه جوړیږي، بالا پو جوړیږي، شال جوړیږي، هر شی جوړیږي د هغه پوسته کنه.
په افغانستان کې معمولا د قرقل پوسته کې په کومو سیمو کې پیدا کیږي او کاروبار ډیر چیرته کی؟
یعنی زیاتی پوسته خو اصلي پوسته چې ګران وي، هغه خو مزار شریف ده. و مزار شریف هم خاص دی، اوزای دولت آباد نمیگی، حالت ملاویگی. خو قندوز لری، بغلان لری، خود اکتا طول نوچت بیا غدی مزار شریف ده پوستک.
پا کابل که اوز چم را کسان ده پوست کاروبار کهی؟
اوز کاروبار ختم شوی ده. دا دیر انتیک شایده، دا دیر خش شایده. اگه پخوانه چیو کابل خلق تور پسر اولو. اوز کابل هم ختم شو، برباد شو. دومره کسان دلتا راقل دی که بلکل یو لس فیصد چی کابلی اصلی وی. اگه هم بیچاره دومره پیسه نلری چی یو توپک خلای اخلی کنه. یو خلای کم از کم پنځه زره یا شپږ زره یا وزره خو بای لري هغه بیچاره خو کولی نه شي.
اوس څومره کسان کاروبار کوي؟
اوس یوال از دوکانه بکیږي.
دا صرف هم دا خلیګان جوړی ک کوټونه هم جوړی
ار شي چار سلای چمونه هغه کنه یو اگر ورکی دغه شو جوړول شي.
یو کوټ د څو پوستونو نه جوړیږي؟
دوه دیش یو رقم دوه دیش دا یو د دوه ویش دا
یعنی لنډی چې دی
دوه ویش دی لنډی دوه ویش.
بهترینه پوست مو چې ډیر قیمت لري کوم پوستونه دی او یو څه د پوستونو په حساب کې معلومات راکړی چې څه څه نمونه دي؟
ولا هغه پوسته کې ګران دی لزره او پنځه لزره او شل زره روپو دی هغه تقر دی مونږ هغه ته تقر وایو دی هغه نه پورته نه ده خو دومره خلک دومره پیسې نه لري چې شل زره روپو یو پوسته اخلي کنه اوس ګوره کنه د دوکان ته یو سالی نشته چې راځي چې یو ټوپۍ مانه ورکه یو خولۍ روغ کړه بالکل ختم شوی ده خبره بل ده ما دوه نیم میاشت کېږي چې مدسلاف نه دی کړی سودانی خو عورت څه کوي
مننه ستاسو نه کور
خوشکی از یاد نرا اللہ چھو پوستے برا خوشکی از یاد نرا اللہ چھو پوستے برا پرچن درختی دس نظر یاد مرا کند سفر یاد مرا کند سفر اگر رفتی مزار بابوان باشو خالی چپیان بابوان باشو گل لال سرخش پیال پیال بدرو دیوار.
قدر من اوریدونکو چې د حاجی محمد له دکانه راوتم نو یو بل قرقل دوزه مخې ته راغی. هغه مې وپوښت چې قرقل څنګه ساتلی سو چې خراب نسی. راته وی ویل له غوړو او اوبو یې ساته، نورې زه ضمانت کوم چې څو کاله یې بلا نه وهي. خپرونه هم دومره وه که مو راډیو ته لیکونه راستول پتې مو دادی. په کابل کې مو د پوست باکس شمیره ده 1411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو. بس یاو په عزت اوسئ.
این شاخ گل از من ببر ای باغبان بی خبر آبش بده یا چشم تر آبش بده یا چشم تر تا تازه مانده سفر تا تازه مانده سفر بره کسی یاد بابو بر باشو گل سنبول بکار بابو بر باشو گل سنبول
بکار. اچار اچار
اچار ده چشی اچار
ده گوری اچار.
جوڑا اون کئی ننگیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام. د حکومت یوې ادارې په ډنګ پیلې ویلي چې د انتخاباتو په مهال په 11 ولایتونو کې د 414 انتخاباتي مرکزونو امنیت نشي ټینګولای. اوس دا پوښتنه پیدا کیږي چې خلک خوران څوکي، خلک امنیت درته ټینګ کی او که څنګه؟ ته به وایې چې څوک نه پوهیږي. بلا حکومت دی چې څوک له ډاره د کار خلاصولو لپاره هم نشي ورتلی او چې کوم نه خبره ورشي پر رڼا ورځ د اسمان ستوري پرې شماري لکه داسې.
شاباس خان آغا، داود څنګه سوه؟ خلاص سوه که نه؟
نه چېرته خلاص سوه. که رښتیا درته ووایم نو داسې وګڼه چې نوې پیل شوه.
دا څه وایې؟ ته خو هغه دی درې کاله منډې رامنډې وایې چې دعوه مې ده، دا نو څنګه تر اوسه پاتې ده؟
ته رښتیا وایې، خو ایله اوس محکمې ته لاړه. دغه درې کاله خو مې په قومندانۍ او څارنوالۍ کې منډې رامنډې وهلې.
یاره شاباس خانه، هسې دې ځان په غضب ککړ کړی.
رښتیا وایې وروره، زه اوس هم ډېر پښېمانه یم، خو اوس ځان نشم ترې خلاصولی.
ولې؟
اوس مې مقابل لوری نه پرېږدي او وایي چې په ما ظلم سوی دی، تاوان دې راکړي.
خو تاوان یې ورکړه او ځان ترې خلاص کړه. هسې نه چې دغه دعوه دې له هر څه خلاص کړي. او وروره، رشوت خواره لکه وږي لیوان هره شیبه لاره څاري. که څوک د کار خلاصولو لپاره ورسي دوی خولې وازې نیولې.
چې د تاوان وس مې درلودای خو محکمه مې ورسره کوله. په دغو درې کلونو کې له هر څه خلاص و، نه نغدې پیسې را پاتې سوې او نه هم هغه د پلار نیکه پوله پټی. اوس په سپېره ډاګ ولاړ یم.
دا ومه په څه ده سره؟
هغه د کلا خواته هغه نیم جری پټی نه دی، هغه درته ښیم. یو خدای وهلي راته وویل چې راځه په دغه پټي دعوا وکړه، نور کارونه خلاصول دي، ماته پرېږده. په دوو ورځو کې به دعوا درته وګټم. هم څارنوال خپل دی او هم قاضي.
نو بیا دې په پټي د ناحقې دعوا وکړه؟
وو وایي د میږي چې ورکه راسي وزرونه باسي. د مام ورکه راغلې وه چې په پردي پټي به دعوا وکړه.
زه نو اوس یې غم څه ته کوې چې ونه شوه ونه شوه، هسې دې هم خپل پټی نه ونو.
دا څه وایې؟ په نیم جری پټي مې درې جری به خپله ځمکه لاړه.
ولې هو غضب وهلې؟
ځکه چې هغه مې خرڅوله او په پیسو مې دعوا پر مخ بیوله. ما ویل ځه دا ځل به خلاصه سي او دا ځل به خلاصه سي. په همدې کې له درې جریبې ځمکې خلاص شوم.
او ساده خو چې نه کېده نو خو پرېښې به دي وه.
خدای دې په دې حکومت کې کار مه بندوه، چې یو ځل بند شوې بیا ځان نشې خلاصولی. هر یوه به چې پیسې راڅخه اخیستې نو په کلکه به یې وعده راسره وکړه چې بل اونۍ ته راشه کار به دې خلاص وي او ځمکه به درته تسلیم کړو. خو یوازې هغه پلاني مسؤول ته یو څو روپۍ برابرې کړه.
او تا به هم نوره ځمکه وپلورله او هغه ته به دې پیسې برابرې کړې؟
هو. نو ما به څه کول؟ هر مسؤول مامور به راته ویل چې خر دې تر لکۍ پوست کړی، اوس یې په لکۍ کې مه پرېږده. خو خبر نه وم چې د خره یو غوږ مې هم نه و پوست کړی.
عجیبه ده، دغه مقابل کسم پیسې لاړې که نه؟
دا څه وایې؟ خود لاړې. هغه خوارکي څلور جری به ځمکه وپلورله او یو موټر یې درلوده، هغه هم ورته خرڅ کړي.
او ایله بېله مو اوس دعوه محکمې ته ورسوله.
وروره، هغه متل دی چې وایي دا د پټي سر دی، پټۍ کته سوراور دی.
نو اوس بې څنګه کوې دا سوراور پټی؟
اوس مجبور یو چې دواړه نر غوندې وتښتو، ځکه که یې مونږ خوشي کړو اوس حکومت مونږ نه خوشي کوي. وایي راسئ دعوه مو پر مخ بوزئ.
او هغه نیم جریب پټی مځکه به څنګه کوې؟
په هغې کې د کلي هلکان لوبې کوي، ځکه چې دعواګیر شو څوک یې کرلی نه سي.
ښه ښه، نو همدا چل دی چې پتی خان ماما ویل د کلي هلکانو ته مې د لوبو پټی پیدا کړی.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم.
زه خو همدغه پتی خان ماما وروولم څه ولم چې په پټي دعوا وکړه زه یې درته ګټم. د ولسوالۍ څارنوال مې زوم دی او قاضي مې د باجه ورور دی.
او سادګیه، خپل زوم او د باجه ورور ته یې کار پیدا کاوه.
ما ویل چې دا څنګه مې څارنوال او قاضي دعوې ته تشویقوي.
متل دی چې وایي یو په سات ښه ښکاري او بل په نه. د دو ماینانو له همدغه ډول کیسې مو خبرو.
پیریانی صاحب، تا ته وایم چېرته دغسې وارخطا روانې؟
ستړی مشي.
جوړ دی؟ څنګه داسې ستړی؟ منډه دې کړې که څنګه؟
هغه مارکیټه مې را منډه کړه، ډېر ستړی شوم.
ولې خیرت خو؟
ورکوي په بلا واوختم.
خدای دې نه کوي، لکه چې له چا سره دې جنګ کړی دی که څه؟
نه نه، جنګ مې نه دی کړی، بله خبره وه.
نو څه خبره وه؟ د ما دې سودا کړه.
یوه ملګرې مې وه، چکر ته مې راوستلې وه او ما ویل چې راځئ وړوکی سوغات به ورته واخلم چې مینه یې نور هم راسره زیاته شي.
ښه.
نو ورته ومې ویل چې راځه مارکیټ ته به لاړ شو چې یو څه خو درته واخلم، تر اوسه مې هېڅ هم درته نه دی اخیستي.
بیا درسره لاړه؟
په خپل لاس مې ځان ته بالا بوټه کړه.
ولې؟
له ما سره 2000 افغانۍ وې. ما ویل راځه د 1500 افغانیو به کوم شی ورته واخلم او 1500 افغانۍ به د کوم برګر مارګر او کرایې لپاره ورته وساتم، جلۍ به خوشحاله شي. خو خبر نه وم چې د اوسنۍ زمانې معشوقې دغومره هم اقتصادي نه دي لکه ما چې ګومان کاوه.
ولې ارزانه شیان یې نه خوښول که څنګه؟
په لومړي سر کې خو یې نازونه کول چې څه شی نه اخلم او مینه د کوم مطلب لپاره نه درسره کوم، خو چې ورته ټینګ شوم چې یو شی به خامخا اخلي جلی غلش و ویول
زنو چه تخفکی که یو شای با واخلم
والا دا خودیر پزرو پوری کسا دا خنو بیا سوش ول
بیا غوش ول چه ما انتظار نکاو او تیخ چه مجبور شو
ولی
زکا کلش پا مارکیت ول ننواتو جلی نیغه دا خیمتی جامو پا دوکان ور ننواتا او ویول
گرانه آقا جامعه می خوخیگی
چه لدوکاندار همی در قیمت پختنه وکره نو دوکاندار را تول چه پشپک زر افغانه وجود می توت شو اولاده می بنده شوی خو جورت می للاس وار نکر او پا مینه می ورته ول چه گرانی ده ده و جامعه رنگ ده ما نخوخیگی کما بلا جوره خوخه کر
او اغی بل جوره تا گوتوینی والا
او اغی پنه از را تول
گرانه آقا یشمی جامعه می خوخیگی
ورته می ول چه سماده خوچه لدوکاندار امیده بایو پختل نو هغه راته وویل چې د تاسو لپاره 15000 افغانۍ یعنی چې دوکاندار احسان هم را باندې واچو
ها
او آخر پوښم چې خبره وار په وار خرابیږي نو می په مینه ورته وویل چې کرانی ته جامې خوخوه زه به یو څو سو ډالر افغانۍ کم ځکه چې دوکاندار ارزانه ماتوي
بیا یې هغې ومنله
او هغې راته وویل
سیده تر هغو به زه نور ډولونه وګورم
ورته و می ویل چه سمه ده او چه چنگه لمغازی را او وطم نو دو پخیم خپلی می او دو می پور کری دسترگو پر رب که لمارکیت را او وطم منده چه دغه ده تا غگ را بانده و که کنا خدای خبر چه چیر تا بداری دلی و
زیاتره خسی دسکاولونه ور سره گرزوی او دخپل ارتیا ور شهان بکی چوی لکه داسی وقت دایی ده زوالی مرگه که چیز ما پام نو خو تا بمی پام کرده ورتا
اخپل بدی ساته لو تو دسکاولم پا ما ساته
پلار تا بدی چه زواب وایم
و گل میخی خوری دوالی دی بیالور تا پا غصای
لالا لاسی بکس نی ورک سوای
لاسی بکس نی ورک سوای
او امدر تا دی تاس پا کور که ورک سو
او تا خود دیر بد کار سوای دی اغا امید چه سو
بحرود زا پیدا بشی لالا
چه شو ورک شوی دی
دی ترور لاسی بکس نی ورک سوای دی اغا میرمن دی چرت دا
اغا خود دکتر تا لارا
دا شوایه چه دی بکس پیسی او تلا چرت پتی دکتر ما بانه کوا
دا سوایی آخه دغلا خزه نده
دا پیدا میکن
چیر تو
دال تا دیل کت لندی خو
تراولا ونجلی چه زیو گورم چه چه شای ورک شوی نی
دا چه کمی لالا نبای ورک شوی
نه لالا می ریختی وای سمی او گوری
مای کوا لالا چه کمی
وخلا لالا
تو درگه چه زی خلاص کم دا دوالا جیبون خو تش دی او دا لوی جیب خو لخالی پا کتون رو دک دی امیده لکه چه خجل کار کرده دی
نه نه لالا چه ندی کم سوی
یوازی هم دا خالی پا کتون رو پکه
و لالا
نو دا پا کتون رو چکوی وانجی لی
لالا پا موتر که چکی نم خوامی گرزی ماویل چه
خکن تنو دسکاول دی دیل پاره در سر گرزی چه دی کانگو لپاره پا کتون رو پکه که گی
و لالا
زنو خک لکه ساته چه بیا درسخه ورک نسی زمون خودی سپین راو تختولی اون گویل چه پیسی او تیلا بوی پکی
لالا ده کنگو با پاکتونو به چوب را دک خاریده
خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی و عبدالله سمدی عبدالرحمن صادق سپینغر حیا اوریا خیل او مسکا احساس کله مخ سره اړیکی نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 1422 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
یت شو هغش کلیش کلی خلک په ظاهر په باطن پاک سپیڅلی خلک هیڅ خندا مې د دې خلکو سره نشي ژړوي
زما یار زما دل دار اے زما یار زما دل دار